ستړي مشي. دا مشال رډیو ده. په پېښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې 12 نیمې بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 25 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رډیو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې 19 پروګرام د مشال مرکه در خبرو. خو اوس د دې مهال خبرونه اورو. ویان مجید بابر.
مشال خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په شوال کې د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنز انخته شوې ده. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې اوس ولس کولی شي بغیر د کومې ځانګړې اجازتنامې پخوانی قبایلي سیمو ته سفرونه وکړي. د ترکیې انتخاباتي کمیشن رجب طیب اردوغان ګټونکي اعلان کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پوستا پرون د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی. استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د برید پیل وسلوالو کړی و، خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لوري ته یې هم تلفات اړولي دي. خو د تحریک طالبان ویان محمد خراساني پرون رسنو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د سرورو سرتیرو د وجلو دعوه کوي. د مذهبي جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل تیر ورځ د پېښور نه خپل د انتخابي مهم پیل وکړو. د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخام په پېښور کې د کمپاین افتتاحي جلسې ته د وینا پر مهال وویل
ان شاء الله خپل عزت بساتو، خپل پت بساتو، خپل پښتو بساتو، خپل دین بساتو، خپل اسلام بګټو او ان شاء الله د ووټ پر شی باندې بګټو.
په دغه اتحاد کې 15 مذهبي ګوندونه، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن، جمعیت اهل حدیث او دو نور ګوندونه شامل دي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې اوس عام ولس پخوانی قبایلي سیمو ته بغیر د کوم ځانګړي اجازت نامې سفر کولی شي. تیر ماښام د یادې ادارې ویان سلام وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
مخکې دوی په انټری پوینټس باندې لږ مسایل وي، خو څنګه هغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختی کارت باندې خلک تلې راتلې شي، نو په دې وجه باندې ډېر خلک راغلي وي او د ډېر لر لر ځایونو نه راغلي وي.
د سلام وزیر په خبره د تیر وړو کې اختر پر مهال په زورګونو خلکو د یادو سیمو سیرانۍ سیمو ته سفرونه وکړل. د بردیر په کومراټ کې د جشن کومراټ په نامه درې ورځنۍ میله پای ته رسیدلې. تیر ماښام د بردیر ضلع ناظم صاحبزاده فصی الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیول بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو. نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو. ضلعي حکومت زیر اهتمام وي، په دې کې کرکټ وي، په دې کې والیبال وي او زمونږ ثقافتي لوبې د علاقې.
هر کال د یادو سیمو د سیلګرۍ د صنعت د ودې لپاره دا میله را جوړیږي چې د چارواکو په خبره پکې زرګونه خلک برخه اخلي. په سواد کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی له 100 میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړل شي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ او هوټلونو کې کار کوونکو ته د روزنې ورکولو ادارې پایتوم یو کارکوونکي نصرالله مشال لیرو ته وویل حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له کبله دوی د ستونزو سره مخ دي او کورنۍ هم کړیږي. د دغو خلکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ادارې سیکرټر بابر خان مشال لیرو ته وویل چې د دوی ستونزې به زر حل شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکلسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار لوالي حیات الله حیات سره په یو غړي خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت وکوي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمينه برابروي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکلسن وویل طالبانو له پکار دي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د سولې د اندیزنا ګټه واخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی د انتخاباتو کمیشن د ملک په اهم او ولسمشریدو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردغان ګټون کې اعلان کړی دی. له دې سره د انتخاباتو دویم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ترکی د انتخاباتو د عالي کمیشن مشر سادی ګوپی نن سهار په انقرا کې خبریالانو ته وویل اردوغان خپل نږدې سیال ته د کره رایو په مطلق اکثریت سره ماتې ورکړه. نوموړي د رایو کومه واضحه شمېره ونه ښودله. اټکل کېږي چې هم نن به د انتخاباتو کمیشن حتمی وروستۍ بشپړې پایلې اعلان کړي. تر دې وړاندې سرکاري ټلویزیون ویلي وو چې په 99% شمېرل شوو رایو کې اردوغان 52.5% او د هغه مخکښ رقیب نومان محرم انجی 1.5% رای وړی وي. د یوکرین پولیس وایي اوه کسان د لویف سیمې په سنډو کې د روما جټانو پر یو کیمپ د خونړي برید په تور نیول شوي دي. برید د جون د 20مې په شپه د مخ پت وسلوالو لخوا ترسره شوی و چې پکې 43 کلن ځوان وژل شوی و. پولیس وایي چې دې پیښه کې د چړو په ګزارونو 4 نور کسان ژوبل حالت کې روغتون ته رسول شوي وو. دا په تیرو 2 میاشتو کې په ختیځ یوکرین کې د خپل نوعیت 5م برید و چې ترسره شو. د اروپایي کونسل په نامه د حقونو یوه ډله وایي د یوکرین په 8.5 میلیونو نفوس کې 268,000 روما جټان دي. او وروسته خبر چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه انګلستان پاناما ته د یو په مقابله کې په 6 ګولونو ماتې ورکړه. کولمبیا له پولینډ لوبه د 0 په مقابله کې په 3 ګولونو وګټله او د جاپان او سینیګال ترمنځ لوبه په 2 ګولونو برابره پاتې شوه. دا لوبه په روس کې ترسره کیږي او نن به یوراګوئی د روس، سعودي عرب له مصر، هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي. د مشال د خبرونو پای.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.4 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ شپېته پیسي. د متحد عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او یو افغاني په 1.83 روپۍ غسل کیږي او په 1.00 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 1.5 او 2.0، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د سبانی موسم حال او د کرنسی او بې مواورې دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په شوال کې د وسلوالو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. په سوات کې د سیلګرۍ سره اړوند کارګرانو مظاهره کړې. دوی څه غوښتنې لري؟
کله نه چې موږ خدمات صوبې ته واده شي دي، نو هغې نه پس زموږ سره دوی دا ظلم زیاتی شروع کړی چې هر 4-5 میاشتې پس زموږ تنخواګانې بندوي.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته د سیلګرو ورتګ زیات شوی دی.
که تاسو پرشنار وګورئ، که تاسو رزمک شغل وګورئ، که تاسو وادی تیرا وګورئ، که تاسو د بجاوړ ګلونه وګورئ، د زر بیا ځب نه پس په زرونه خلک چې کم دي دا د سیل لپاره رزمک ته رادرومي.
په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو چارواکي او افغان چارواکي وایي په دغه هیواد کې د داعش د ځپلو لپاره ګامونه اخلي. د ترکی په ټاکنو کې رجب طیب اردوغان بیا بریالی شوی دی. راپور پرې لرو. او په 19 پروګرام د مشال مرکه کې درته د افغانستان له هلمند د ترکابله په پخو د تللي ځوان کیسه دراورو.
د هلمند مخور، د هلمند دنیا لیمان، دا سر غونډ ول نور سره کښېنستل. دا ویل چې راسه یو بریک وکړو تو نور دغه حالت پای ته ورسېږي.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان امنیتي چارواکو او آزادو سرچینو پرون ناوخته مشال رډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ جوبله اوښتی ده. استخباراتي سرچینې مني چې د شوال په زویا سیمه کې په دین خطه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او بل جوبل دی، خو وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ جوبلې د وراړولو ادعا کوي. طالبان بیا دا برید مني، خو دا نه مني چې ګوندې دوی ته هم مرګ جوبله اوړېدلې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان د امنیتي وضعیت په اړه عمر وزیر راپور راکړي.
د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوه کوي. استخباراتي ادارو چارواکي تصدیق کړي چې شمالي وزیرستان تحصیل شوال زوی سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي سرتیرو باندې برید کړی چې د دوی په وینا یو سرتیری یې وژلې او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه سرتیری یې په فوزي هلیکاپټر کې پېښور ته انتقال کړل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمهواري منلې. نوموړي رسنیو ته ویلي چې زوی سیمه کې تیره ورځ وسلوالو د غلطه روان سلور فوزیانو باندې برید وکړ چې سلور وړه یې په موقع ووژل، خو استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي چې دغه برید کې دوه سرتیری په نښه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې امنیتي سرتیرو د غلطه ځوابي کاروایی کړې او په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژلې دي. دوه ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان سپینه میله سیمه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا دوه سرتیری وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د دوی په وینا دغه برید په ځوابي کاروایی کې دوی شپږ وسلوال طالبان وژلي ول. شمالي او جنوبي وزیرستان شاوال او سرماغرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې یو ځل بیا زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان امیر فضل الله په ډرون برید کې وژل کېدو پس مفتی نورولی میسود د تحریک نوی امیر دوی وټاکلو چې تصدیق یې د تحریک مرکزی ویان محمد خراسانی کړی. مفتی نورولی میسود د تحریک طالبان پاکستان سلورم امیر دی چې وټاکل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پیتام هغه اداره ده چې په سواد کې د سیلګرۍ د سند د پرمختګ لپاره کار کوي. دا اداره په 2008 کال کې د پاکستان د مرکزی حکومت او آسټریا حکومت ترمنځ د یو تړون پر اساس جوړه شوې وه، خو بیا په 2011 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت ته وسپارل شوه. د دې ادارې سره تړلي لسګونه کسان اوس په سواد کې پر احتجاج بوخت دي. دوی وایي حکومت یې نوکرۍ نه پخوي او تنخواګانې یې له څو میاشتو راهسې بندې دي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ ادارې چارواکي وایي دوی به د احتجاج کوونکو د ستونزو د هوارولو کوشش کوي. د نیاز احمد خان له نور معلومات سره.
سواد کې د سیلګرۍ سند پرمختګ او هوټلو کې کارکوونکو ته روزنه ورکوونکو ادارې پایتام په لسونو کاروندانو د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کې شریک د یادې ادارې یو پخوانی کارکوونکی حقنواز وایي چې دغه اداره کال 2001 کې د مرکزی حکومت او استریا دولت په مرسته جوړه شوې وه او بیا کال 2011 کې د 13 ترمیم تر سوري لاندې خیبر پختونخوا ته حواله شوه. نو دوی ستونزې شروع شوې.
سرکاری ملازمین تسلیمائی منگ تک صفا خبر نہ کہی منگ پٹانے کے پگلیات کے پا شندور میلا کلام فیسٹیول پی ڈی ڈی سی میادم پی ڈی ڈی سی کلام دا ٹول مطلب منگا چلو اب قدر دنن تاریخ پور منگا خود ڈیوٹیاں نے کہو.
یو بل کار کون کے قاری نصر اللہ زیاتوی چې د تیر سوم یا شتورا سی د تنخواګانو نه ملاوی دو لوجه سدیش کار کون کو خاندان نه سخت متاثر دی.
غیر روزه زمنګ هم گډ وډا شو زمنګ بچیم د سکول فیسونو د وجه نه سکولونو نه وستای کیږي او دغه شان دغه جامې کپڑے وغیرہ پیزارون دم نه دی اغستی وره نورم ډیر مشکلات دي. منگا مختلف درخواستوں میں اکڑا بالا حکام ہوتا ہے لیکن آپ کو بیس نوٹس ہوا نہ انصاف واڑ جمنگ سر انصاف اکڑے شی اعظم تنخواہ گاہ جمنگ تو فوری طور پر ریلیز کرے شی اور اندر جمنگ دا سزا نہ رکھو لکھے گی
دیادی ادارے کارواندان استنز پاڑا مو چکل د خیبر پختونخوا سیلګرې محکمې اضافي سکتر بابر خان څخه پختنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
په دې وګوره دغه حل چې مونږ یاد وسل وګو چې فائنانس رکی کړو او یا دې پر کال ته انتظار وکړو 1 جولای ته نه مته انتظار وکړو اوس خپل ما په فایل باندې ولې کړې دا مونږ به فائنانس رکی کړو او مو ته به یو ریکوست وګو چې دا مسله خبره ده تاسو مونږ ته فند ریلیز کړئ
د سیلګرې محکمې یاد غړی بابر زیاتوي چې دغه ټول کارواندان په اتک کال کې ځکه مستقل شوي نه دي چې دوی په اړه صوبایي حکومت پالیسی نه ده جوړه کړې او د تکنیکی غلطیانو له وجې تنخواګانې بندیږي بلخوا احتجاج کوونکو دړکه ورکړې کچرې د دوی مسله حل نه کړه شو نو دوی به په پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته سخت احتجاج شروع کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کغواړی په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ڈاونلوڈ کړئ د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاونلوڈ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ چارواکی وایي پخوانی قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو وروسته دغه سیمو ته د سیلګرو ورتګ زیات شوی دی چارواکي زیاتوي د تیر اختر په موقع ګڼ شمېر خلکو د پاکستان له نورو برخو پخوانی قبایلی سیمو ته ورغلل چارواکي دا هم وایي چې پخوانو قبایلی سیمو ته د ورتګ لپاره اوس کومې خصوصي اجازتنامې اخیستو ته ضرورت نشته په دې اړه نور حال له مجید بابر اورو
د خیبر پختونخوا سره د زمشو پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د نظم اداره وایي چې په قبایلی ضلعو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره کار کوي د یاد ادارې ویان سلام وزیر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د وړوکي اختر په موقع د وو واړو قبایلی ضلعو سیلانۍ سیمو ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول
پخوانی فټا او چې کوم زمونږ ټرایبل ډیسټریکټ اوس ورته وایي دا ټول د سیلګرۍ لپاره اهم دي کتا سو پر شنار وګوره کتا سو لازمک شغل وګوره کتا سو وادي تیرا وګوره کتا درنګ تاسو د بجاوړ ګونو وګورې دې کال چې کوم اختر او بلکې د سو کالونه د زر بیا زب نه پس په زرونه خلک چې کوم دی د سیل لپاره رزمک تر درومي زب خصوص د رزمک ذکر کاوه ولې چې یو یخې حکاده سیاحت افزا مقام دی التا الیگزینڈرا کلام د امدارنګ شوال دی ماکین لدا چې سونه دی او دې سال چې کوم څه خپل باندې دمدغه علاقې او زلاړو نو په میلونو باندې ټریپ اپ چې کوم باندې یقینا د تاسو او رجوم کې و چې سو کوم لاړی دا د دې خبرې تصدیق کوي چلته په یو سو میلا کافی حد پر روډ مکمل بند وو دومره رش و د خلکو
د خیبر ضلع د تیرا سره تعلق لرونکو نور حلیم وایي چې سخت کال د اختر په موقع تیرا ته هم په زرګونو خلک سیل ورغلی ول
کمبر کمبر کې تنبو خو ځلې ته وی آغا سره سارون سار وته وی سارون سار یو دی لا سیل لذي بل د نسر بر کمبر بوتان وته وی بوتان شریف کنه نو بوتان شریف لا خلک راځي او هغه بالکل داسې نویت کې لکه خاص کر د اسلام آباد هغه شکرپن یو کوڅه نه دی او چاکم او ګورونه او مازه لکه مطلب شینکای ډیر دی تقریبا دومره خلک ورځي به سره کې دی خې نه ولګي او اغه نه لوا په ادم خیر کوم طرف لا څو زین دی اغه لم پی او زخه خیر کوم لا د درې د پیکنیک زین دی اغه لم خلک زین تقریبا به زلا دومره خلک کدو چې ما په خپل ځان محسوس کړل نه چې زه خو په تیرا کې نه تر په بل ځای کې اوسېږم نو دومره خپل یو خوشالي محسوس کړیو
د سلام وزیر نه مې و پختل چې مخکې با قبایلی سیمو د ورتګ لپاره د یوې ځانګړې اجازتنامې ضرورت وو اوس د کله نه چې یادې سیمې د آئینی ترمیم لمخه خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې نو له څنګه کولای شي چې د یادو سیمو سیل ورشي نو نو موړې وای
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لګ مسایل وي خو څنګه هغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختی کارت باندې خلک لري راتلی شي نو په دې وجه باندې ډیر خلک راغلي وي او د ډیر لر لر ځایونو نه راغلي وي
د سلام وزیر په خبره د وو واړو قبایلی ضلعو د سیلګرۍ چارې با ډېر زر د صوبې د سیلګرۍ ادارې ته حواله شي د په خبره د دې لپاره وار لمخه کار پیل شوی
د سولې پر لور
مستقبل خوره یو ناسا بدر شو بس دا مړی مرا دا وسه مال ته دومره پراته
ولی ظلم چیز ولی بیا ته چیز
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگا خویند یو میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خپل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
پرون د ننګرهار ولی حیات الله حیات او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په جلال آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې حمایت کوي خو د داعش د ځپلو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي د دواړو مشرانو دا هم وویل چې د راتلونکو پارلماني ټولټاکنو په آرامه فضا کې د ترسره کېدو لپاره به افغان او نړیوال ځواکونه خپلې هڅې جاری ساتي له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکړي
د ننګرهار ولی آیات الله آیات او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوسپ لاټړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکولسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبه بورس د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ. دغه خبري ناسته د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار ولی آیات الله آیات وویل جنرال نیکولسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي، د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو تر سره کولو ته به زمینه برابروي.
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکول سن ویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړي په کار د چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
پرزیدنت کانیز آفر ات دی اند اف فبروری هاز بین اندورسد بای یونیورسلی بای ایوری ون ان دی انټرنیشنل کمیونټی.
دی وایي ورسته لاغي چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ، نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ. دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کېږي. علاوه پر دې چې 9 هیوادونه په افغانستان کې نظامی مرستې کوي، 50 نور هیوادونه په افغانستان کې بیلابیلې مرستې کوي. د افغانستان د سولې راوستو په اړه یو نړیواله اجماع شته. په جولای میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو یو غونډه جوړېدونکې ده. په اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه هم سره راټولېږي او د افغان سولې موضوع باندې بحث کوي. د نړۍ د بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغان سولې په تړاو غونډه کړې. د کابی امام د افغانستان جګړه ناروا بللی. تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې په راوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه
کېږدي.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، یو طرفه اوربند اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنګېدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځایونه به په نښه کېږي او له منځه به وړل کېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او اوس ورزو خوستا د دغه ځای دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دی د هغو دکانونو نوې دعوت طلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوي دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي نوې دعوت طلبي د دې لپاره اعلانوي چې د حکومت عواید لوړ او خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله الوخیل یې نور تفصیل راکړي.
د شنبې په ورځ د خوست ښار هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي، د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د خوست د یوې ښاري اتحادې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي
ګننو فقط غونډه وکړه، بلاخره به موږ بله ورځ یوه مظاهره وبسي که کله دوطلبۍ په وکړه د یو دي کونبې اوس چې په دوه زره ویر کړی دی دا بلا زره ته به دوطلبۍ لازرته.
د خوست ښار په سوایل لور کې ملي دفاع وزارت نږدې سل جریبه ځمکه لري چې په دغه ځمکه کې خواوشا څلور زره خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نورالله په نوم یو دوکاندار چې په دې سیمه کې دوکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو که چیرې په داوطلبۍ کې نوره هم زیاته شي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
په دې کې دوکانونه د سپیر پارټ د مثال هر رقم مواد په دې کې خرڅي او د دکاندور هیڅ ستونزه د حکومت نه ده جوړه کړې. خپله کرایه په ټیم رسولې ده، مونږ ته ټیکادور روشي، ټیکادور د مونږ نه کرایه غوړي، مونږ خپله کرایه په میاشت کې نشو پوره کولی چې دته ورکو، او کدا لوړ شي مونږ ته به څه د خبره مجبور شي مونږ کډه بورکو خوست کې افغانستان کې نو اوسېږو وبوزو د ولایت نه.
بلخو د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا وایي
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا سل جریبه ځمکه سي شل قرارداد کیږي. دا لاله وړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ به خیر سره داوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایې پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ، د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون په ترکیه کې د ولسمشری او پارلماني انتخاباتو ورځ وه. د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې رجب طیب اردوغان د زیاتو رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی. رسمي نتیجې به ښایي نن اعلان شي. اردوغان لومړی د ترکی وزیر اعظم و او بیا د 2014 کال کې د ترکی ولسمشر وټاکل شو. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورستر بلې زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړې. که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړې نو انتخابات دویم دور ته تلل. اخوا د ترکیې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم وښوده چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقۍ ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلې او د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند هم 50% رایې اخیستې. اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ.
قلبي دوګلارم نه محبتله حرمتله سلامور
نننی په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه میومنه. هله دا نننی انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی. غیر رسمي نتایج خي چې خلکو ماته جمهوریت ریاست او اجرایی مسولیت را وسپاره. په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقی ګوند او جمهوریت غختونکو اکثریت رای خپل کړی.
یاسما ګوروی کونسوندا دا چوک بیوک بیر سورمولوک یوکلدی.
د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رای ګټلی، هغه رای چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دی. په پرونیو انتخاباتو کې څه باندې 33 میلیونه د رای په شرایطو برابرو ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید. خو د خلکو دیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنی شوي. په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په پریکړه لټاکلې موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول. د هغو تعدیلاتو له مخې چې په 2010 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پښتنې وروسته د ترکیې په اساسي قانون کې راغلل. ترکیه له پارلماني نظام ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول. د تعدیلاتو له مخې د صدارت څوکۍ له منځه ځي او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پښتنې ګروګنې محدودېږي. تمه ده د قانون دا تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوې کاري دورې تر پیل وروسته اجرا شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. تاسو مشال رادیو ته خوږی اوس هم په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. زما همکار مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان امنیتی چارواکو د یکشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په دویا سیمه پوستا پرون د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. استخباراتي سرچینو مشال ته ویلي د برید پیل وسلوالو کړی و. په ننګرهار کې د داعش او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ خطه کې مرګ جوبلا اوړېدلې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نازیان ولسوالۍ مورچل سیمه کې تیر شپه ناوخته د داعش وسلوالو ولسی پاسون کوونکو ترمنځ خطه شوې چې لامل یې اته تنه داعش وسلوال وجل شوي. په دغه پیښه کې د پاسون کوونکو لخوا هم دوه تنه وجل شوي او دوه نور یې ټپیان دي. وسلوالو په دې اړه تر دې د مسنې دی ویلي. د مذهبي جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل تیر ورځ د پیښور نه د خپل انتخابي مهم پیل وکړو. د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخام په پیښور کې دغه جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د ووټ په ذریعه به بدلون راولي. فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې اوس هم ولس پخوانی قبایلي سیمو ته بغیر د کوم ځانګړي اجازت نامې سفر کولی شي. تیر ماخام د یاد ادارې ویان سره مدیر مشال لیډیو ته وویل چې اوس ولس یوازې که شناختي کارډ ولري نو یادو سیمو ته ورتلی شي. د بردیر په کومراټ سیمه کې د جشن کومراټ په نامه د ورځنۍ میله پای ته رسیدلې. تیر ماخام د بردیر ضلع نادم صاحب زاده فصیح الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې د دې میلې مقصد په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول و. په سواد کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسکونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلې ترخاګانې دې ورکړل شي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په هم ولسمشریزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټونکي اعلان کړی دی. له دې سره د انتخاباتو دویم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې مجید بابر وړاندې کول. اوس هم ستاسو پام د مشال رډیو د ځانګړې ونیزې خپرونې د مشال مرکه په لور راګرځوم. نن په مشال مرکه کې د افغانستان د هلمند ولایت د هغو ځوانانو له ویان سره مرکه لرو چې د سولې راوستو په خاطر یې له لښکرګاه څخه تر کابل پورې څه باندې 200 کیلومتره پر پښو سفر وکړ. بسم الله وطن دوست د مئی میاشتې له 14 بیا د جون تر 18 نیټې د دغه سفر د انګیزې اغیز او جریان حال راکوي. دا پروګرام احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 2013 کال د مئی پر 14 نیټه د افغانستان د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه اتو ځوانانو په هیواد کې د سولې راوستو په خاطر پر پښو سفر پیل کړ چې د څه باندې 200 کیلومتره واټن په وهلو سره د جون پر 14 نیټه سر شار کابل ته ورسېدل. د سولې پر دې هڅې د بحث لپاره نن د هلمند سولې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست را سره میلمه دی. وطن دوست صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د هلمند د سولې حرکت پیلېدو لامل څه و یا هغه کومه انګیزه وه چې تاسو یې دې ته مجبوره کړاست چې له لشکرګاه څخه تر کابل پر پښو سفر وکړي؟
افغانستان کې هر ورځ جګړې دي، هر ورځ چاودنې دي، هر ورځ ځانمرګي بریدونه دي او بلاخره هر ورځ هوایي بریدونه دي. دغه حالات نور افغان تبر ته د مننلو وړ نه و، نور ولسونه ته د مننلو وړ نه و. دا چې هر ورځ موږ د بدن ټوټې د بدن داسې غوښې او ټوټې راټولوو چې هیڅ خبر نه شته چا د بدن غړي دي او موږ انسانان داسې له لاس ورکوو چې په مین کې یو مخ ورک شي هغه غوښې را پیدا نه شي چې غوښې پر کومه ولاړه دي. د حمل میاشي درېمن یا چا و چې د مرکز د شرګا د ستیدیم مخته د میلوالو په منځ کې مطربم 14 نوز چې لامل یې د کوچنیانو په ګډون شپاره ستنه شهیدان سو او د 15 ستنه د کوچنیانو په ګډون ژوبل سو. دغه حالت لزغم ووته موږ راولاست او د حمل پر څلرمن یا چا د برید پر ځای مو هلته خیمه وو هله د جګړې پر دواړه اړخونو مو د قربان ژغ وکړ. هغوی ته مو وویل چې نور تاسو باید قربان وکړئ، نور باید سوله وکړئ او نور دغه حالت باید پای ته ورسیږي. موضوع دغسې روانه وه. دوی له بده مرغه دوی زموږ غوښتنه ونه منله. نو دا و چې موږ د نه خوړلو اعتصاب وکړ، شاوخوا 6 ساعته موږ د نه خوړلو اعتصاب وکړ په دې خاطر چې د جګړې پر دواړو اړخونو باندې بیا بیا موږ غږ وکړ چې تاسو باید اوربند اعلان کړئ، نور باید دغه روانه جګړه پای ته ورسیږي. له بده مرغه بیا هم زموږ دغې غوښتنې ته مثبت جواب ونه موندل سو. موږ اړ شو چې د څور میاشتې پر درېمه نیټه چې د پېښې له وخت څخه یوه میاشت وخت تېرېږي، یعنې پر درېمه د حمل پېښه وشوه، پر درېمه د څور موږ یو غونډه پلان کړه چې په دغه غونډه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه اوسېدونکي راځي، ګډون به کوي، د سولې اړوند به خبرې اترې لرو، د سولې په اړه به سره غږېږو، همداراز به د اوربند په اړه غږېږو، همداراز به د جګړې پر دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې تاسو نور باید دغه حالات پای ته ورسوئ، نور باید تاسو په خپلو کې سوله وکړئ، نور باید تاسو په خپلو کې اوربند اعلان کړئ. له بده مرغه زموږ مخ په مستقیم او په غیر مستقیم توګه نیول کېدله. د جګړې دواړو اړخونو هڅه کوله چې زموږ دغه غونډه اخلال کړي. نو هغه و چې حکومت موږ ته وویل چې تاسو پر دغه غونډه باندې برید کېږي او مخابراتي شبکې په ټول هلمند کې بندې شوې، همداراز په ټول هلمند کې نیټورک بند شو، نیټورک کار نه کاوه. موږ خو پلان دا و چې د افغانستان د ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي ګډون کوي، له ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي راځي په غونډه کې به برخه اخلي. کله چې زموږ ټلیفون کار نه کوي، کله چې انټرنیټ کار نه کوي، کله چې واټساپ او وایبر او نور دغسې ټولنیزې پاڼې کار نه کوي، نو د بامیان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي، له بدخشان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي، له هرات او زابل او کونړ څخه روان ورور به ما څنګه پیدا کړي. بالاخره د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را روان اوسېدونکي چې هغوی نور هم له جګړې څخه ستړي شوي دي، غواړي چې یو سولهییز ژوند را پیل کړي، هغوی به موږ څنګه پیدا کړي. د څور پر درېمه نیټه له بده مرغه زموږ د غونډې پر شاوخوا دوه توغندیز بریدونه هم وسول. د دې څخه ښکاره شوه چې طرفین په لوی لاس سولې مخه نیسي، یا داسې کړي ستا په منځ کې چې هغه د جګړې پر غني کېدو کار کوي، هغوی ته دغه جګړه پانډ ورکوي، هغوی ته همدا جګړه ریسک ورکوي، هغوی پر همدې جګړې بسنه کړې ده، د هغوی ژوند په همدې جګړې پرې مربوط دی.
یعنی په لشکرګاه کې ستاسو پر غونډه باندې برید، ستاسو په لشکرګاه کې وس هغه وخت؟
بله بله، اوس په مرکز لشکرګاه کې وو. د مې میاشتې پر 9 نیټه، د څور پر 19 نیټه، هلمندي اوسېدونکي د هلمند مخور، د هلمند دنیا علیمان دا سره راغونډ شول، نور سره کښېنستل، دا وویل چې راسه یو پریکړه وکړو څو نور دغه حالت پای ته ورسیږي.
دلته به یو بل پښتنه دا درسو کوم چې په افغانستان کې شاوخوا 14 کاله کیږي دغه جګړه روانه ده، آیا ستاسو دغه حرکت ډیر ځندنی نه وو یا مولي په دومره ځند سره پیل کی؟
د زیان مخه چې هر مهال ونیول سی ګټه ده، ور چې هر مهال سره ووجنی پاته ټوله ګټه ده. اوس هم زشت وخت دی کده روانه جګړه ته وکتل سي، چیر ولس کلونه برانجه کړل سي، چیر ولس کلونه بمدا فکر وکړو شمه یو تپری کولا، ځکه دا جګړه ورځ لبلې زور اخلي، دې جګړه ته ورځ لبلې بهرنۍ فری لمن وه، د بهرنۍ کړي، د بهرنۍ لمن، د بهرنۍ سفارت کړي لمن، دا جګړه لویږي. اوس هم وخت دی، اوس هم اوسېدونکي پر وخت راپاتېدلې دي، اوس هم اوسېدونکي پر وخت، اوسېدونکو پر وخت شخ پورته کړي دي، نیک قدم دی. بس پروردګار دی وکړي چې ټول افغان تبر همدا مهال یو موټی سي، شارونو تراوزي، ولسوالۍ تراوزي، کلی تراوزي او نور د اوربند دغه ژغ
پټول سره بدرګه چاو پټول سره راپورته کې
شوتندو سبل پښتنه می داد چتا سي د غونډه وکړه په غونډه کې تاسو دا پریکړه وکړه چې تاسو پوز د کابل پر لور ځي حرکت بکوي او پلی بځي پر پښو بځي نو په هغه غونډه کې تاسو څه پریکړه وکړه هغه ماده څه وي د هغه غونډه پریکړه لیک چې تاسو جوړ کی
نمړی ماده د دواړو دلو د دواړو جنگي ټولو ترمنځ اوربند وو دومره ماده دا و چې دغه رواني جنگي ډلې باید په خپلو کې یو ځای د سولې مرکز وټاکي چې دواړو ته د باور وړ وي دا چې مرکز وي چې دواړه خپل استازي پکې ځای پر ځای کې د دواړو استازي پکې ناشې د دواړو استازي هم ته ګډون ولري او هغه غوښتنې چې دواړه طرفونه لري سره مطرح کړي یو مافکې ته ورسېږي حل لار ورته وي سل سي درې ماده مو دا و چې د جنگ دواړه اړخونه دی اوربند اعلان کړي هغه دی مرکز وټاکي بیا دی په دواړو په ګډه داسې دولت رامنځته کړي داسې حکومت او نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې پکې منل شي وي ځکه ولس دی په دغه غوښتنو کار نه لري ولس چوکیان نه غواړي ولس له دوی څخه داسې غټ مادیات تمه نه لري ولس وایي چې د دوی پر کوم شانو جګړه ده هغه شانو ته حل ولټوي ولس دې دغه ناورین څخه راوباسي سلام ماده مو دا و چې کله چې اوربند نافذ شي د سولې لپاره مرکز وټاکل شي پر ګډ حکومت هوکړه وسی نو بیا څنګه دواړه اړخونه کولای شي چې بهرنیانو د وټولو لپاره محل ویش وټاکل شي او څه ودی چې بهرنیان څه مال وځي نن ورځې که سبا وځي لږ کاله بعد وځي که پنځه کاله بعد وځي همدا دواړه اړخونه د موافقه وکړي او موافقه ته د ورسېږي هغه ته د وټولو لپاره محل ویش وټاکي
شوتندوس عبدالله د دواړو اړخونو سستا سمراد یو افغان حکومت یا بل وسلوال طالبان دي حال دا چې په افغانستان کې حکومت دا وایي چې نوري وسلوالي ډلې هم شته نو د هغوی سربڅ کې رستاسي مرام هم دغه دوی ډلې دي وسلوال طالبان او افغان حکومت دغه دوه لوري تاسو شایست
دلته دوه مسایل دي لمړی مسله دا ده کله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند خبره وسوه یو طرف ول ترزمي او خلاص ټول باندې لاندې د بل طرف درې ورځې نه ته چیرې په افغانستان کې شل یا پنځه ډلې وای غو نور ډلې ولې برګنه ونه کړل افغان دولت رسمی اعلان وکړ چې دغه اوربند یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی کله چې مستقیما دغه یو خبره کیږي پریکړه کیږي نو یو ډله طالبان کښېنستل داعش یا بلې ډلې یوې ډلې یو برید وکړ یا دوه برید وکړل تا پات اتل سلونه ستلې چیرې وې هغوی هم اوربند کړي وو په داسې حال چې اوربند کې یادونه نه وسه وې هلته مستقیم ویل شوي چې اوربند یوازې طالبان او د دوی ترمنځ دی بله خبره کله چې افغان لوری وو افغان حکومت وو طالبان سرکښېني ځکه دغه دوه مستقیمې ډلې دي په همدې ولس کې طالبان ځای لري په همدې ولس کې افغان حکومت ځای لري کله چې دا دوه سرکښېني ولس یې منځګړیتوب کوي درې واړه یو موټی کېږي بیا بله ډله بله کړي دلته راتللی نشي د دغه ځای څخه استفاده نشي کولی اوس چې کومې ډلې استفاده کوي هغه د دغه دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه ده چې هغوی ته زمینه برابره کړې ده چې مداخله وکړي جګړه وکړي بریدونه وکړي اهداف مخته یوسي خلک ټارګټ کړي همدا دوی ډلې چې افغان حکومت طالبان دي دوی د دې لامل شوي دي چې نورو ډلو ته زمینه برابره شي څو هغوی خپل اهداف ته ورسیږي
ښه اول وطندو صاحب هغه پریکړه لیک تاسو راته ویلي چې دغه څلور ماده وي نو بیا مو حرکت د هلمند د لشکرګاه څخه څه وخت پیل کړی او څومره شمیر کې کسان در سره وملګري مو څومره و چې دغه حرکت مقابل پر لور پیل کړی
دغه پریکړه لیک د تطبیق په خاطر موږ حرکت وکړ هلته مو په غونډه کې سره وویل چې دغه پریکړه لیک چې موږ صادر کړ دغه د تطبیق لپاره به موږ له هلمنه تر کابل پر څو فلزو حرکت مو په څو کسانو را پیل کړی دی اته کسانو شمه حرکت را پیل کړ ورسته هغه څخه په کندهار کې و کسانو سره ځای حرکت مو د مې میاشت پر 13 منیټه او د سور میاشت پر 22 منیټه را پیل کړی دی شاوخوا اته د شورز موږ پر لار مزل کړی دی روزه په خپل او اختر مو کابل تر رسولې دی نن تلرمه ده چې په کابل کې یو په کندهار کې و کسان سره ځای سوي دی په زابل کې اته کسان سره ځای سوي دی همدارز په شاجو کې لس کسان په ګیلان کې 14 کسان البته اوسیدونکو لخپل منسخه استاد مستمر دي کول او دغه د خپل سیمې په استاد مستمر یو ځکه چې دا زموږ استاد توپ کولای شي ټول ولست تاسو شاته ولاړ دی نو دا یو کابل کې یو ګورې شمخت به تکیږي
ان کابل ته چې تاسو داخلي دلست هغه وخت ستای سره د دغه ګډونوالو شمیر څومره وو
کله چې موږ کابل ته راورسېدو زموږ شمېر رسمي شمېر مو 130 تنه وو او په غیر رسمي توګه زموږ سره 2200 کسان پلي یو ځای شوي وو چې هغه د ارغندې له سیمې څخه زموږ سره یوځای سره او زموږ سره بیا تر ادګا پورې راغله.
ښه، دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې افغانستان دومره ډېر نفوس لري او جنگ ځپلې دي په هر کور کې تقریبا یو ډول نه ډول ویر دي په مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې اغیزمن شوي د دې جګړې څخه، نو دا شمیر ولې دومره کم وو؟ ځکه چې ستاسې حرکت د سولې پر لور و، د سولې د پاره مو دغه حرکت پیل کړی و او ټولنه هم زیاتره تنګه ده د جنگ څخه، د جګړو څخه، نو دا ملګري ولې کم در سره روان و چې پر دومره ډیرو سیمو باندې تاسې وارلست؟ دا شمیر ولې دومره کم و؟
بېلابېل لاملونه لري. لومړی لامل دا دی چې دلته څوک قربانۍ ته ځان نه سموالی، دا چې روژه وي او بیا ګرمي وي او بیا دا خطرناکې لارې وي او بیا د یو شمېر ډلو ګواښونه وي او د خلکو تر غوږو پورې تېږي چې که چا حرکت وکړ هغه پر سر ویشتل کېږي. دا مسله وه. او دوه مسله دا وه چې دلته په افغانستان کې اکثره پروژې پلي شوي دي. دلته یو خبریال پروژه پلي کړې ده، دلته یو سیاسي کس پروژه پلی کړې ده، یو چاته جاسوسي کړې ده، دلته یو د کلي ملک د خلکو پر سر معامله کړې ده، دلته یو سوداګر د خلکو پر سر معامله کړې ده، خراب توکي پر پلورلې دي، خراب توکي ورته راوارد کړي دي، دلته یو شرکت سړک خراب جوړ کړی دی، دلته یو بل زورواکي غصب کړی دی. یعنی دلته هغه نمونه چې افغانان یا په ټولیزه توګه ټول افغان خبر په درنښت د قایل دی، هغه له بده مرغه د ګوتو په شمېر کسانو وشرمول، هغه څخه ناوړه ګټه پورته کړه. په دې خاطر خلکو باور نه شوای کولای. په لومړیو کې چې موږ حرکت وکړ، حکومت دا فکر کاوه چې موږ به د طالبانو کسان ووسو، طالبانو دا فکر کاوه چې موږ به د افغان دولت کسان ووسو. یعنی هرې ډلې موږ ته د شک په سترګه کتل. خپل ولس هم یو ډول ناهیلی و، ځکه دلته ډېر داسې مدني حرکتونه شوي وو له بده مرغه بېرته پلورل شوي دي، د خلکو پر سر یې معامله او سودا کړې ده. وروسته وروسته چې بیا خلک پوه شو چې دا حرکت سپېڅلی دی، دا حرکت ولسي دی، دا حرکت ولس له منځ څخه دی، دا حرکت منځګړیتوب دی، دا حرکت درېمګړی دی، نو بیا زموږ سره خلک یو ځای کېدله. په هر ولایت کې ځای کېدله. ګوري په کندهار کې شمېر کم و، خو په زابل کې چې خلک پوه شوه چې حرکت سپېڅلی دی شمېر مو زیات و. یوازې د کابل څخه په شاجوی کې 40 کسان او په کلات کې 8 کسان، یعنی 40 کسان یوازې موږ سره په شاجوی کې په کلات مزابل کې ځای شوي دي. همدارنګه په غزه کې بیا تقریبا شمېر 30 ته ورسېدی. میدان وردګ کې بیخي شمېر زیات و. یعنی څونه چې موږ مخته روان وو زموږ د ګډونوالو شمېر زیاتېدی. اوس چې کابل ته راغلی یو جمهور رئیس غني خپل ویل چې ساسي حرکت پیتلی دی او مستعملون سو مستعملون دی او مصبدي خبره چې تاسو شاته به هیڅ لاس نه ستاسو هیڅ کړي تاسو شاته لاس لري. همدار طالبان مستویل دي، طالبان مستوي چې اوس تاسو حرکت کې تل دي مست خبر یو. په داسې حال کې چې هر حرکت پیل شوی دی همدې طالبانو پر غوي باندې نیوته کړې ده، دغه پاړه غبرګون څرګند کړي چې دا پروژه ده، دا د ټانکی د فاده د دې تمالیمې چې موږ ترې مګړیو، موږ تمام خلک یو، موږ ولس یو، موږ غواړو چې نور دغه دوه ورونه چې په اوسه جګړه کې سره ښکیل دي پر یو څه غرسره کښېنې. طالب وایي زه د ولس لپاره قرباني ورکوم، د ولس په منځ کې ژوند کوم، د ولس څخه جوړ یم. افغان سرتېری هم همدا ادعا لري چې دوی ولس ته د ولس له منځ سره پاتېدلی دي، د ولس په منځ کې ژوند کوي. نو چې دوی دواړه د ولس له منځ څخه پاتېدلي، ولس دوی ته د مور حیثیت لري، د دوی دواړه اولادونه کېدای شي. کله چې دوی دواړه د یوې مور اولادونه دي، پر همدې ولس عرض د چرافات چې په دغه دوه اولادونه به سره کښېنې وي، د دوی ترمنځ به روغه جوړه کوي، د دوی ترمنځ به هغه شان چې دواړه اړخونه غوښتنې لري هغه اوري، هغه ته به حل لاره پیدا کېږي. تو چې ولس نه راپاڅېدلې، تو چې ولس حرکت نه کړی، دغه روانې جګړې ته حل نشي موندل کېدای. یو شمېر نیکټای پوشه طالبان چې هغوی جګړه په خوب نه دی لیدلې، هغوی په کابل په ولایتونو کې یخ ویان تناستې دلاران پر فاشل کېږي، وایي چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د دغه ولس په لاس کې ده، ولې د امریکا په لاس کې ده. په لوی لاس دا کسان د سولې ادرس ورکوي، دوی په لوی لاس دې ته ناست دي چې څنګه له ولس څخه د سولې اصلي کلي ورکه کړي. اصلي کلي همدا ولس دی، ځکه چې طالب د دې ولس جوړ دی، افغان سرتېری د همدې ولس څخه جوړ دی.
ښه، وطن دوست تاسو پر لارې واستاسو ذکر وکړي چې ځینې خلک یو خو بې باوري موجوده وه، بل ځینې خلک امنیتي ستونزې درلودې، یعنی دوی دا ویره درلوده، دا اندېښنه درلوده چې اسینه پر دې ډلې باندې یا برید وسي یا د چا د خواسه یو تهدید لاندې راسي. نو اندیشنه آیا تاسو درلودی چې پر لارې روان واسه امنیتی ستون سره مخامخ سواس کنه؟
لنیکه مرغه لهیث امنیتی ستون سره مخ شوی نه یو، اندیشنه سرګنده و، اندیشنه و، ځکه موږ پر ټولنیز رسنۍ باندې کتل چې په دغه سیمه کې به ووژل سي، په هغه سیمه کې به ووژل سي. په داسې حال کې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې خور شو چې په ګیلان کې ستاسې مخه نیول کېږي، هلته کسان تاسې ته ناستې تاسې وژني، هللی مو سرونه مو پرې کېږي. موږ ویل چې موږ د ولس له منځ څخه راپورته شوي یو، درېیمه ډله یو، ولس یو، درېیم ګړي یو، منځګړیتوب کوو چې هر څوک موږ وژنې وژنې وژني. خو په دې برخه کې زموږ د مرګ حق که چېرې دا حق وي چې موږ په دې برخه کې ووژل شو، چې ولې موږ د سولې غږ پورته کوو، ولې د اوربند غږ پورته کوو، ولې منځګړیتوب کوو، هر څوک چې موږ وژنې موږ دې ووژنو. موږ د چا په کیسه کې نه یو، موږ په دې برخه کې تر خپل سرتېر یو، تر څو پورې به موږ له دغې ویرې پر کور ناست واوسو، تر څو پورې به موږ په کور کې په دې تمه ناست چې موږ ته څوک راولي. سوله هیڅوک نه راولي، سوله همدا ولس راوستلی چې ولس باید نور کښېنن، ولس باید نور راپاتې.
شپر لار چې تاسو روان واست، دلته بیلابیل کلی ولسوالی شارونه په مخ کې راغلل، تاسو ته د ولس خبرګون څه و؟ لشکرګا څه چې پیل سي بیا تر کابل پورې عام ولس ستاسو هرکلی په څه توګه باندې کوي؟
عام ولس پر موږ ټول سوي دي، موږ هم ملاتړ کړی دي، موږ ته ګریوانونه څرلی دي، موږ سره د روغبړ پر مار جوړلې دي، اوښکې پرې کړې دي. په تېرو اوولسو کلونو کښې چې پر هغوی باندې کومې ناخوالې راغلې دي، دوی په چا ظاهر کړي دي، چا ژوبل کړي دي، کومې ډلې ژوبل کړي دي، بیا را سره شریک کړي دي. موږ ولسونه وکتله چې د یو ورور دواړه پښې پرې وې، په هوایي برید کښې پښې پرې سوې وې، یو بل ورور مو ولیدی چې لاس یې پرې سوی و، د سړک غاڼې بم پر چاودلی و، یو بل ورور مو ولیدی چې دواړې سترګې وتلې وې، په ځانمرګي برید کښې ژوبل سوی و. یعنی ولس په ټولیزه توګه چې په اوولس کلنه موده کښې له کومو ناخوالو سره مخ سوی و، هغه ټول موږ ته په ثبوت سره مخ ته کښېښول. هغوی له جګړې څخه ستړي شوي دي، هغوی نور نه غواړي چې په سیمو کښې جګړه روانه اوسي. هغوی وایي چې د یو فرد په توګه، د نړۍ د یو اوسېدونکي په توګه، زه هم حق لرم چې ژوند وکړم، زه دا حق لرم چې یو سولهییز ژوند ولرم، زه دا حق لرم چې په امنیت کښې ژوند وکړم، زه دا حق لرم چې زه د ژوند څخه خوند واخلم، زه دا حق لرم چې د ژوند رنګینۍ ووینم، چې ژوند څنګه کېږي، څنګه کېدای شي. ولس ستړی دی، ولس د اوربند غږ کوي، اوربند ولس ته اوربند هرکلی کوي، ولس د سولې لیوال دی، ولس سولې ته لیوالتیا لري، ولس نور نه غواړي چې په جګړه کښې پاتې شي. همداراز په کومو سیمو کښې چې موږ راتېر شوي وو، چې هلته طالبان ورونه میشت وو، هغوی موږ ته ژړلي دي، هغوی زموږ سره د روغبړ پر مهال ژړلي دي، هغوی زموږ سره د غونډو پر مهال ژړلي دي. هغوی ویل دي چې موږ د جګړې څخه ستړي یو، هغوی راته ویلي دي، راته ویلي چې جګړه پر دوی تفل شوې ده. هغوی راته ویل چې که مخ ته دې هم وژل کېږي، که شاته دې هم وژل کېږي. په سیمه ییزه کچه هغوی د اوربند ملاتړ کاوه، په سیمه ییزه کچه هغوی ویل چې مکارتیا ولیده چې دوی په یوازې توګه په خپله سیمه کښې د اوربند غږ کوي، نور نه غواړي چې جګړه مخ ته ولاړه شي. هغوی ویل دي چې نور موږ سولې ته تږي یو، سوله غواړو. همداراز په کومو سیمو کښې چې افغان ځواکونه میشت وو، د دوی هم همدا غږ و. یو افغان سرتېری، د ملي اردو سرتېری زموږ مخ ته ټوپک له مځکې ولي په ژړا کېږي، ژاړي، وایي د دې جګړې څخه ستړی دي. دوی څوک وژني؟ دوی خپل ورور وژني. دوی نور نه غواړي چې دغه تپل شوې جګړه مخ ته ولاړه شي، دوی نور غواړي چې سوله وکړي. همداسې چې د اوربند غږ وسو، اوربند معنا دا چې دواړه طرفونه به په ټاکل شوې موده کښې یو پر بل برید نه کوي، هغه اوربند په سوله واوښت. که چېرې موږ د اوربند تاریخ ته وګورو، او دغه حالت چې درې ورځې په کابل کښې موږ ولیدی، دا خو سوله وه. د دې څه معلومېږي چې د جګړې تر شا نور لاسونه دي، او افغانان په خپلو کښې سره جوړ دي، نور نه غواړي چې سره ووژني.
وطندوس صاحب، دا راته وایاست چې تاسې د سفر څنګه کوئ؟ سفر چې به مو پیل کوي، یعنې د شپې به مو سفر کوئ، پلي به تللاست که به د ورځې تللاست؟ او بل دا خوراک څښاک، ځکه چې روژه هم وه، ټوله میاشت روژه کښې در باندې تېره سوه، نو هلته مو دغه انتظام څنګه وي؟ شپې به مو چیرې کولې؟ پړاوونه به مو څنګه کول؟ او خوراک څښاک او تګ دا به مر څنګه کول؟
موږ د شپې هم حرکت کړی دی، تګ مو کوه، د ورځې مو هم حرکت کړی دی، مازدیګر مو هم حرکت کړی دی. داسې وخت راغلی چې د پیشلمې څخه وروسته مو حرکت کوه، تر لسو بجو به مو تګ کوه. داسې وخت راغلی دی چې د لمر خاته ته شروع به مو بیا تر دولسو بجو پرې تګ کوه. داسې وختونه راتلله چې له درو بجو څخه مو حرکت کوه، د روژمات تر مهاله پورې داسې وختونه وه چې روژمات ته به مو وروسته حرکت کوه، د پیشلمې تر مهاله پورې. دا چې موږ تل ادعا کوو چې افغانان مهمنواز دي، میلمه دوست دي، میلمه پالونکي دي، همدو افغانانو موږ ته په غېږ کښې نه، زړه کښې ځای راکړ، همدې ولسونو موږ ته په زړه کښې ځای راکړ، همدې ولسونو موږ تر دې ځای رارسولي یو. زموږ لګښت، زموږ خرچه، زموږ اخلی پخلی، زموږ خوراک څښاک، هر څه پر همدې ولس و. په داسې سیمو چې موږ راغلو چې د سیمې دوو اوسېدونکو خوا سره بده کړل، یو وویل دغه کسان نن شپه زه مېلمانه کوم، بل وویل چې دا زما مېلمانه دي. یعنی په ټولیزه توګه چې موږ راغلي یو، موږ د عام اوسېدونکو په کورو کښې میشت شوي یو، روژهیاتونه مو کړي دي، پیشلمیان مو کړي دي، او په مسجدونو کښې موږ پاتې شوي یو. په مسجدونو کښې چې به کله به پاتې شو، د مسجد یو اوسېدونکي به پر کلو غږ وکړ، ټول کلیوال براغله زموږ منځ ته مستر دیو ځای خوراک اوه یعنی موږ له هیڅ سره نه مخسوي همدا ولسنه و چې موږ یې ستایلي یو همدا ولسنه و چې موږ یې ملاتړ کړی دی همدا ولسنه و چې موږ ته چنده راټوله کړې ده د همدې ولس په ملاتړ او په هڅو په زیار موږ تر دې ځای پورې رسېدلي یو همدا اوس د ولسونه په منځ کې یو همدا اوس موږ هر څه د عام ولس په غاړه دی موږ د پروژویانو څخه هېڅ شی نه غواړو موږ له موسساتو انجوګانو څخه هېڅ شی نه غواړو موږ له سفارتونو او بنسټونو څخه هېڅ شی نه غواړو موږ له افغان لوري او طالبانو څخه هېڅ شی نه غواړو همدا ولس دی زموږ غږ پر دوی دی همدا ولس دی چې موږ د دوی په منځ کې همدا ولس دی چې موږ
ښه وطندو صاحب تاسو چې را روان سوس دغه د ګوت په شمیر څو وګړي له لشکرګاه څخه د دوی خپل لکوم ستونزو کوم کړهونو کوم جنگونو یا جګړو یا د کوم ویرونو سره مخ شوی دي کدا غت معلومات راکې چې د دوی انګیزه څه و یعنی دوی څه مشکلات هله په کورنۍ کې درلودل چې دغه ستای سره ملګری را روان
دغه را روان کسان چې دي دا ټول د کسان دي چې یو نه یو د خپل کورنۍ غړي له لاس ورکړي دي په دغه روانه جګړو کې په ځانمرګو بریدونو کې په هوایي بریدونو کې د جګړې په منځ کې له لاس ورکړي دي زموږ د ملګرو په منځ کې داسې ملګري هم شته چې هغوی خپله ژوبل دي زهیر احمد په کندهار کې زموږ سره یوځای شوی دی د خپلې کورنۍ غړي په هوایي برید کې له لاسه ورکړي دي دی ولس کلن و چې د کندهار جوړې ولسوالۍ کې پر مټرې د سړک غاړې مین چې طالبانو ایښي و دا پر چاودلی دي د ده دواړې سترګې ړندې دي زهیر احمد زموږ سره یوځای شوی دی زهیر احمد خلکو وړاندیزونه کړي دي د خپل معلومات کړي دي په هند کې چې سترګې رغېږي دی وایي زه دغه سترګې نه غواړم چې ورغول شي که چېرې زما سترګې ورغول شي پر ما بیا چاودنه کېږي بیا مې سترګې له منځه ځي نو زه تر دغه د سترګو تر دغه رغونې تېر یم زه سوله غواړم زه د سترګو دغه قرباني ورکوم سولې ته لیوال یم زه د سولې لپاره سترګې نه غواړم زه سوله غواړم همداراز سردار محمد سروری دی چې هغه هم په د جګړې متضرر دی جګړې ځانو ته پیش کړی دی کله چې موږ کندهار ته راورسېدو په کندهار کې میشت وو په کندهار کې زموږ دوهم سهار وو له بده مرغه د سردار محمد سروری ورور په ارغستان کې د جګړې په منځ کې شهید شو هغه یې راوړ په میرویس روغتون کې پروت وو موږ ورسره ورغلو سروری سردار محمد سروری ورور ته ناست وو ورور ته یې کتل زموږ مخ ته یې وویل چې دی د دغه ورور خون ټولو ډلو ته بخښي خو د خدای لپاره هغوی د سوله وکړي هغوی نور جګړه مخ ته نه وړي دی نه تلی خپل کور ته ویل زه سولې لپاره مې حرکت کړی دی مخ ته ځمه موږ ملګرو پر هغه ټینګار وکړ چې یا د ورور جنازه دې اطلاع ولېږدوه وروسته زموږ پسې راسه زهیر سردار محمد سروری موږ په زوره مټر ته پورته کړل د ورور له جنازې سره یې ورور یې ورسوئ ورور یې شخ کړ کله چې فاتحه خلاص وه بېرته زموږ پسې رالی دا دې اوس زموږ سره شته یعنی په ټولیزه توګه که وکتل شي ټول هغه ملګري چې زموږ سره په دغه بنسټ حرکت کې یوځای دي دا ټول د روانې جګړې متضررین دي
شه بل پرسنه می داد چې تاسو د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل هغه تاسو ته راغلی او تاسو دغه څلور غشتنی چې وې د واورېدلې او د مثبت خبرګون درته وشو دی او دم د سولې ستغه وړاندې قبول کی نو اوس تاسو دا ول چې د طالبانو سره هم تاسو په تماس کې سیادی تاسو ته ټلیفون کی یا پر لارې باندې هم طالبان تاسو ته وژړل چې دوی هم سولې غواړي د جګړه پر دې تپل سوي ده نو اوس به تاسو طالبان ته څه وایست چې افغان حکومت خو دغه د سولې وړاندیز ستاسو دا ومني د دوی غبرګون به وسته
موږ د جون میاشتې پر 19 نیټه د چمنې حضوري او د ستدین ترمنځ پر عام سړک له ښاغلي غني سره وکتله په غونډه کې مو ټولې ناخوالې ورته بیان کړې په لاره کې د طالبان وړاندیزونه د ولسونو غوښتنې د سرتیرو غوښتنې مو د مخ ته کښېښولې او دا مو ولسی لهجه په سمه ییزه لهجه مو له ده څخه وغوښتل چې ښاغلی غني همدلته به ته ولس ته دا باور وړاندې کوي چې ته خپلواک یې همدلته پر همدې سټیج به ته نه چا ته ټلیفون کوې نه به له چا سره مشوره کوې نه به چا ته زنګ وایې په خپلواکه توګه به پرېکړه کوې چې ولس معلومه شه چې ته صلاحیت لرې چې پرېکړه وکړې ته به همدلته وایه چې زه د طالبانو سره زه یو طرفه ورباندې لانوم همهغسې وسول سټیج را ولاړ شو په یوې میاشتې لپاره یې په خپلواکه توګه ورباندې اعلان کړ وروسته له هغې څخه موږ پر طالبانو غږ وکړ چې په همدغه سیمه ییزه لهجه په همدغه رقم خبرو باندې موږ پر طالبانو غږ وکړو که چېرې دوی ځان خپلواک ثابتول غواړي همدغه یې وخت دی دوی دې هم له چا سره پرې مشوره نه کوي همدغسې به په خپلواکه توګه پرېکړه کوي د افغان حکومت جواب د افغان حکومت اوربند جواب په اوربند ورکوي
نو تاسو د هغو سره تماس نیولی دی
هغوی ته موږ پیغام لېږدولی دی، موږ خپل پیغام ورلېږلی دی د هغوی د غبرګون په تمه یو چې دوی څه غبرګون لري، اوس په دې تمه یو چې د هغوی غبرګون به مثبت وي، د هغوی جواب به مثبت وي، ځکه دوی دا کوي چې دوی د ولس لپاره راپاڅېدلي دي، د ولس لپاره قرباني ورکوي. همدا ولس غواړي چې دوی ځان ته ثابت کړي چې دوی که په رښتیا هم د ولس لپاره قرباني ورکوي، دغه پرېکړه دې ومني او ځان یې خپلواک ثابت کړي، په یوازې توګه دې قربان اعلان کړي چې موږ ووینو چې دوی څونه د دې ولس درنښت لري، احترام لري.
شوتندو استاد، ما ورستۍ پوښتنه دا ده، په لنډو ټکو کې جواب راکړئ، تاسو اوس په کابل کې یاست، تر څو به په کابل کې ناست یاست او تر څو به دغه غونډې د خلکو سره د ولس سره کوي، کومې نتیجې ته به تاسو انتظار باسي؟
زموږ د حرکت پروسه د پروژه نه ده، تر هغو پورې چې مو افغانان ته سوله نه راوستې، تر هغو پورې چې د افغانانو ترمنځ روغه جوړه نه وي سوې، تر هغو پورې چې د افغان دواړو لورو ترمنځ قربان نه وي اعلان سوی، زموږ هڅې به دوام لري. موږ به نورو سیمو ته سفرونه کوو، نورو ولایتونو ته به ځو. همدا اوس له ګڼو ولایتونو څخه موټرس کاروانونه روان دي، له پېښور، له مقبوضې پښتونخوا څخه موټرس کاروانونه روان دي. موږ خپلو غټو ته ادامه ورکوو، موږ نور نه پرېږدو چې یو شمېر بهرني فاسدي کړي، یو شمېر خاین افغانان چې د افغانانو پر سر